په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هر کړای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید غندلې ده. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولای او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه برید تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیز شبکه اکسپانه افغانی ټویټر کې په کابل کې ترورستي برید په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګ برید د دوشنبه په ورځ د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلس نورو ټپي کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه امیری بیګ په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې دوی هم درنګ له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په ګډ بیان کې رینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کانډایي ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیاله په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیاله استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ له بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبری او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبری په جوړښت کې دغه بدلون ورسره تر هغې اعلانوي چې طالبانو تیر میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بل لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپل لومړی سیالۍ کې ګواتیمالا ته 15-4 په مقابل کې ماته ورکړې وه خو دویم لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تلابیب کې تیر شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیر یې په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د دې اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواښ څخه مو خبرو. په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه جنسی محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. اغلی امیری پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربي اماراتو او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبرې هدف له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه دي پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لرې کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلي له افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پای ته رسېدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالې لانا نوسی بسره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنا څه متوجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو ایما هیلم داده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن ځان پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندرې ووایي او آن پلوړ غاګ نتونه ووایي یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست د کارکونکو حمید اف فرهادی کورنۍ ادا کوي چې هغه او رور یې تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو لري ازادي راډیو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروز عزیزی پر رپورټ کې
د خبریال او پتی جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادی او ورور یې ولید فرهادی خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولې او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزده کو نوې فارغ شوی محصل و دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ونیول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
دا په داسې حال کې ده چې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو لخوا خوسی سوی، خو حمید فرهادی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونه د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نیول کېدو په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی یې د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هېواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنکه کړ په راپور کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 شپږمه په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر و پاڼه خپور شوی ویلي، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، کنه جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مککال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مککال د لومړي ځل لپاره د مې په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي، دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل،
امریکا ډیر په جاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل تر څو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي. لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه، هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي و، افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی. چیرې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځۍ په اړه پکې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دا چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړه کړې څه پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل لاسدالالدین څخه اورو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداری هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو مېرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي، او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریځه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي، دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخ غوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوی ویډیو د توکمپالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قمندانانو او ټیټ پوړو طالبانو لخوا متعدد ودونه دوام لري. کته هم د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دغه فرمانونه لیدل کېږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. کته هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډېره د نجونو او کورنیو په خوښه دي، خو داسې داوی هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کېږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمېر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریخي یو انجلۍ په زور له یوه کوره باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوو کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوي دي. دا پیښه که څه هم د څو میاشتو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګي اوس دغه قرباني دي. سباسال ته فامیل تختار وکي او شوخ خپل غږ نشي پورته کوي کنن غږ پورته کی سبا ته وزن یا پلار وزن یا ورور وزن.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغه میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مهم بدل کړای دی. دغه فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر طالبانو د دویم او دریم یا څلورم ودونو هدف تر ډیره هغه انجونی وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر خوندزیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګو خپل وینم کنه دغه ست تعلیم یافته جنګی دی ټول قربانی سو ولی پولیس د دوی فامیلونو تهدیدوي دوی څنګه لور دی ماترانه کی مثلا یو ځتا وزن مې دی زوی تور ورو مې دی لور تور ورو یا مثلا د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماترانه کی زتا له وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه څه لختارونه ورکوي. زیاتر د وسنۍ د تعلیم یافته جنګی دی دغه قربانی سو سبس د دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي رادیو څو داسې انجونی پیدا کړی چې لټیټ پړو یا لوړ پړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لويره خبر کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل افعال او د بخوانی جمهوریت نظام پر مهال یو څارنواله ماریا صفای وایي طالبانو په پراخ ډول د متعدد ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې نو وضع میکنه
طالبان قانون وضع کوي، خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د وی وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبان هم وخت له بیا رسیدو وروسته د یو شمېر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند د دغه نحوی متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل نحوی دوی متضرر دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغاني ټولنه کې 15% نجونې او کونډې د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغوی بدو کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وایي همدې ستونزو ته په پام د دوی مشر و پاتل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي، ښځو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وخت د طالبانو طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاست مخ کې یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لغپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګوته ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله اخونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له الهه نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویاند سعید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپله د 2022 کال په اګست کې دا نکاح تایید، خو رسنیو ته یې وویل چې پرې پښیمانه دی او الهه یې بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قمندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار غږ دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختې ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمېر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل سوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کېښوده او وی ویل هجرت ته سوای. خود راپورونو له مخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپلې دندې ته دوام ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پوښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې سیز لاملونه دا دی چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په د کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته راغلو ازادي پیدا کړله، جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پاتې شکل سړی یو واده و دوه واده و درې واده. او بله خبره دا ده چې د ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل، کنه یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو ملایانو سره به قتل هغه ښځې سوي چې متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیب وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه یې برابره وه. هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم ورسره رالي. هغه ښځې هم زړه ښه کوي ده، ښاري ښځې خو هغه خو په ښارونو کې اوسېدلې دي. یا دغه ښځې که هغه زړه ښه نه کوي، ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکه کاږي ځان ته.
ښاغلی قانې، د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او ښیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لونې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرض می میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا به رقم کړي.
رحمت الله برکاتو د آزادۍ راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم. څه د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاج او راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نپاره 15 سټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرایه ده. یاد ونیم سا غانی که یاد ده یو ده استربل زای پر ورور ده مجر طولا کشی جوری دستاغا مجر شیغام تالیبان و الور پول شروع سوال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.